سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو فرید سیال د امیر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمپلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د سپین بولدک چمن پر دروازه لویزی پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت لرې کولو په هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لټ دوام لري. اعتراض کوونکو د چمن لویه لار بنده کړې ده او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعات وزیر جانت سکزی د چهارشنبې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې پر لټ پای ته ورسوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته نه وي اخیستې. امریکایي چارواکو د طالبانو له بنده د قلملار ټولنې د مشر مطیع الله عیسا د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری پرک شبکې لیکلي دي چې ویسا د نجونو د تعلیم لپاره هڅه کول او باید هیڅکله نه وای نیول شوی. دا یې د او هغې لیکلي دي چې دا یې د خوشي کېدو لپاره د خوښۍ احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده چې د خپل حق د دفاع لپاره په ناحقه نیول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسن پریک شبکه باندې د مطیع الله ویسا د خوشي کېدو په اړه د خوښۍ پیغام لیکلی دی. مطیع الله ویسا د طالبانو په بند کې 215 ورځې تیرې کړې چې پرون راخوشي شو. پر هغه طالبانو تور پورې کړی و چې په خپل سر فعالیتونه یې د حکومت پر ضد کول. د طالبان د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ژبو د عالي شورا د جوړېدو او د دې شورا د نوموړې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. بختر خبري ایجنس چې کنټرول یې طالبان کوي دې خبر ورکړی دی چې د ژبو عالي شورا د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د بختر د خبر له مخې په نوموړې شورا کې د اطلاعات او کلتور د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د علومو د اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمېر لیکوال او ژب پوهان برخه لري. د پاکستان یوې محکمې د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدراعظم عمران خان ضمانت رد کړ. د خان مدافع وکیل نعیم پنجواتا نن پر خپل لیک شبکه ولیکل چې سترې محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیې د فسخه کولو غوښتنه رد کړې ده. عمران خان تورندی چې تېر کال په واشنگټن کې د پاکستان د پخواني سفیر له خوا استول شوي محرم اسناد افشا کړي دي. ښاغلي خان دا تورونه رد کړي دي. ویلي دي چې د دې اسنادو منځپانګه مخکې رسنیو افشا کړې وه. عمران خان چې په 2023 کال کې د پارلمان کې د سال بې اعتماد رای واخیستله او په پایله کې له واکه لرې شو. په لسګونو نورو قضیو کې هم تورن پیژندل شوی دی. او ملګري ملتونه وایي چې سږ کال د اسرایلو په بخنې سره ملګري ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په تړنګه کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍ وو او کلابندۍ د غزې په تړنګه کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپ لاسواني ویلي دي چې د غزې لپاره د بامفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا ده. د فیلیپ په خبره هغه مرستې چې تر دې دمه غزې ته استول شوي دي ډېرې لږې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دې لپاره چې د مرستو اغېز او بهیر اغېزمن وي او وړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربان ټینګ شي. سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري د ویزا او پاسپورت د ضروري کولو پر ضد باندې نن بیا هم په چمن کې پر لټه اعتراضونو دوام پیدا کړی و. اعتراض کوونکو ویلي دي چې تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې. البته د پاکستان حکومت ورزو له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د چمن سپین بولدک ترمن د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت لوري د ویزی او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې د خبرګونونو او اعتراضونو دوام. په چمن خرګوټي کې د زرګونه سیمایزو اوسیدونکو لوري پیل شوې اعتراضي پرلت لا هم روان دي. رواني اکتوبر میاشتې په 28مه د پیل شوې دی پرلت ګډون کوونکو د چمن لوی لار هم تړلې او وايي تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله دی د تیر په څیر په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکیرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پرلت یو سمبالون کې او د پښتون ژغورن غورزنګ غړي نور باچا نن اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل خپل غوښتنو نه پشا کیږي دی ویل ک پر پولا د تګ را تګ لپاره ویزا او پاسپورت لازمی شي نو په دې کار سره به په سیمه کې بیروزګاری زیاته شي یو بل پر لټکون کې مسعود اڅکزی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د پاکستان حکومت دوی سره ظلم کوي
نو ورځ په ورځ موږ ته کړی را تنګي موږ زیری د پاکستان حکومت موږ سره زیات ظلم زیات جبر کوي موږ زنانی نه لکی په دوه دوه درې درې غنټو درولې د شناخت کارتو غشتنه ځینې کوي نو موږ دا خبره هیڅ کله نه منو دا ډیورین کرشه غیر رسمي کرشه ده نه دا هیڅ په هیڅ وخت راکلای شي چې موږ پر پاسپورت کې
د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی د ازادي رادیو مشال اڅانګې ته ویلي و چې د چمن سپین بولدک پر پوله د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط دی هغه ویلي و چې اعتراض کوونکو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې وی پایلې ته ورسیږي نوموړي د تیر چار شنبه په ورځ لپرلت کوونکو سره لیدلیو او د پرلت د پایتر رسیدو غوښتنه یې کړې و په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د پریکړه غندلې او پر خپل ایکس شبکې دا کړې چې پاکستان د چمن سپین بولدک پر پوله د ویزی او پاسپورت د حتمی کولو په پریکړه غواړي ل سیمایزو پښتنو او بلوچو کار روزګار واخلي د نېشنل دیموکراتیک ګوند مرکزی مشر محسن داوړ له اعتراض کوونکو سره یواله اعلان کړي او په خپل ایکس شبکې لیکلي چې پښتانه به د هغو پریکړو په وړاندې مقاومت وکړي چې زموږ ژوند او معیشت اغیزمنوي په پا پاکستان کې سیاستوال او څېړونکو افراسیاب خټک په دیاړه پر خپل ایکس شبکې لیکلي دي د چمن اوسیدونکو یوازې د خپل ځان لپاره غږ نه دی پورته کړی بلکې د ډیورن کرخي پوګدو کې د لکونو هغو پښتنو د حقونو لپاره خبره کوي چې کور کلی ځمکه جایداد جماعتونه او هدیرې سره شریکې دي دوی په خپلو سیمو کې د تک را تک حق لري او دوی ته د حق د ډیورن معاهدې ورکړي خو اوس ترې حکومت د حق اخلي د پاکستان حکومت د دې اقدام په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان اکتوبر د میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپل خوخه له دې هیواد ووځي کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي که څوم د پاکستان د پریکړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون متحده ایالاتونو د بشري حقوقو ګڼو سازمانونو او ملګرو ملتونو غندلې او غوښتنې کړې چې پاکستان دی په جبري ډول د کډوالو د ستنولو پلان ودروي خو تر دې دمه پاکستان په دې برخه کې د خپلې پریکړې د بدلون پاړه څنډې ویلي
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د کابل خار په دشت برچی سیمه کې د پنځم بی مخام د 14 یوش میرانی شاهدان او قربانیان دا کوي چې په دې پیښه کې د وژل شو او ټپیان شمیر له هغه څه چې د طالبان حکومت اعلان کړی دی سیاتي د طالبان حکومت وایي چې په دې 14 کې څلور تنه وژل شوی او وتر نور قربان ټپیان دي خو د دې پیښې شاهدان او قربانیان لازم دی رادیو سره خبرو کې دا کوي چې شاوخوا څلوي ختنه ټپیان شوی دي خو د مړو په اړه ارقام نه دي ورکړل شوی تفصیل په راپور کې
خانقاه د کابل ښار په لویدیز کې د ملت په نوم د سوکوهنې په کلب کې د پنځشنبه ماښام د 14 له قربانیانو څخه دی هغه چې ورزشکار او دغه ورزشي کلب غړی دی په دې 14 کې ټپي او راره یې وژل شوی دی نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د 14 پر مهال په کلب کې شاوخوا شپېته کسان موجود وو که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې 14 کې څلور تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي خو خانقاه دا کوي چې احتمالا په دې 14 کې لس تنه وژل شوي او د 15 تر 40 تنه نور ټپیان شوي وي نوموړي په دې اړه وویل
زخپل حل توم په خمه ټپ شوه د تمرین په حال کې و چې 14 وشو نور نو پونه شوم شپته کسان به د کلب دنه نو خایلس کسان شهیدان شوی او ډیر نور ټپین شوی وی
د 14 یو تن عیني شاهد حبیب له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل 14 هغه مهر رامنځته شوه چې د څو ورزشي کلبونو زده کوونکي د ملت په سوکوهنی کلب کې د خپلو سیالیو د تمرین لپاره راټول شوي وو. هغه زیاته کړه چې د پیوند مارکیټ د څلورم پوړ دیوالونه چې کلب او د 14 ځای وو په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. حبیبه مې دا کوي چې په دې پیښه کې تر 40 ډیر کسان ټپیان شوي او یو شمېر مړه شوي دي.
در کلاب روز جمعه قرار بوده که مسابقه
په دې کلاب کې د جمعه پوره زیو سیالي او یوش په مخ کې د بیلا بیلو کلبونو او د ملت کلب زده کون کې دروانی سالي لپاره تمرین کاوه او ټول سر راټول شو. څنګه چې د پیښو سره موږ په جریان کې وویل شو چې لبا د مرغه په دې پیښه کې تر 40 کسانو څخه زیات ټپیان دي. نو موږ د یو شهید پر جنازي ولاړو او د کلب زده کون کې مول در لبا د مرغه دوی د شهیدانو شمیر له ټپیانو څخه زیاته بولي.
متاسفانه از زخمی ها کرده شهدار زیاتر میگم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو تر دې مخکې د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي وو چې د کابل ښار په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام د 14 له امله د وژل شویو کسانو شمېر 4 تنو ته رسېدلی او 8 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي د 14 د نویت په اړه جزئیات ورنه کړل. دا 14 د کابل ښار په لویدیځ کې د شیعهګانو په ګڼ مېشته سیمه کې شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته ډیری وخت د خونړیو ځانمرګو او 14 هدف ګرځېدلی ده. روغتونونه، ښوونیز مرکزونه، ښوونځي او لوبغالي هغه ځایونه دي چې په دې سیمه کې تر ټولو زیات د خونړیو بریدونو شاهدان دي. که څه هم د پنجشنبې ورځې د 14 په اړه کوم چا یا کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په دې سیمه کې د ځینو دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استازو د طالبانو له بند څخه د افغانستان د قلملار ټولنې د مشر متي الله ویسا د خلاصون هرکلی کړی دی. دغو چارواکو د طالبانو لخوا د نیول شوو نورو فعالانو پر خوشي کېدو هم ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو حقونو د دفاع په خاطر د زړوړو اقداماتو په خاطر او په ناحقه نیول شوي دي. د راپور درته لرو. د دې راپور وروسته استاسي پیغامونه او همدارنګه د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د طالبانو لبنده د زده کړو دفاع متی الله ویسا له خوشي کېدو د هر کلی په دوام افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو هم د نوموړي د خوشي کېدو هر کلی کړای او د یو شمیر نورو هغو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې چې د طالبانو په بند کې دي. د افغان خوځونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د متی الله ویسا د خوشي کېدو خبر په اوریدلو چې په ټکو یې هیڅ کله باید د افغانونجونو د زده کړو له حقونو د دفاع په خاطر نه وای نیول شوی د هوساینې احساس وکړ. اغلی اميري دغه شان د ټولو هغو افغانانو د فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې په خبره یې د خپلو حقونو د دفاع په خاطر د زړورو اقداماتو په خاطر او په ناحقه نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د یو همکاران یې د متی الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کوي او د ټولو افغان بشري حقونو د مدافعینو د خلاصون غوښتونکي دي. د نجونو د زده کړو فعال متی الله ویسا د پنجشنبې په ورځ د طالبانو په زندان کې له 2 میاشتو تیرولو وروسته خوشي شو، خو طالبانو تر اوسه د نوموړي د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا چې د قلم لار بنسټ ایښیدونکی دی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد کمپاین پیل کړی و او په تیرو کلونو کې یې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې لسګونه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې وه. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ. د قلم لار ټولنې غړي مرضی حفیظي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو په اړه د نورو بندیانو پر خوشي کېدو هم ټینګار وکړ او وی ویل
خوشبختانه تیر ورځ متی ولاوی سال شاوخوا و میاشت وروسته د طالبانو لبند څخه خوشی شو د ویسا د روغتیایی وضعیت پړه یا هم د ټول موارد پړه جزئیات د اوس لپاره موږ نشو کولای تاسو سره شریک کړو ځکه کله چې تیر ورځ هغه خپل کورنۍ سره یوځای شو اوس مهال په استراحت کې دی
د ښاغلي ویسا له خوشی کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو د چارو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په ګډون د بشري حقوقو د یو شمېر نورو چارواکو او سازمانونو د ویسا د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د بشري حقوقو د ټولو افغان مدافعینو د سمدستي او بقایدو شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه ښاغلي بنټ پر خپل ایکس پاڼه کې د جولیا پارسي نه دا پروانی او رسول پارسي یادونه کړې او لیکلي دي چې دا فعالان د خپلو حقونو او بشري حقونو د دفاع په خاطر نیول شوي دي ویل کېږي چې جولیا پارسي نه دا پروانی منیجه صدیقي رسول پارسي او یو شمیر نور فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي خو د طالبان حکومت د هغوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي د نه دا پروانی یو خپلوان وایي چې تیره چهارشنبه یې له هغې سره لنډه ناسته درلوده هغه چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پروانی څلور کلن ماشوم ناروغ دی او له طالبانو غواړي چې ندا پروانی او د هغې میړه چې دوی هم په زندان کې دي ژر تر ژره خوشي کړي د متي الله ویسا له خوشي کېدو څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شاوخوا لسو میاشتو وروسته د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی هم خوشی کړ په تیرو دو کلونو کې د ښځو پر زده کړو کار او ځینو نورو برخو د طالبانو بندیزونه د ښځو لپاره خو لاریونونو او اعتراضونو او د بشري حقونو د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ شوي چې په پایله کې یو شمېر معترضین د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شوي او یا هم د دوی لخوا نیول شوي دي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اسدلا څخه زمه ده بولدک ولسوالی ده ویش د سایڅخ دغلته موږ مسافر یو ډیر مسافر دغلته بند فاته دي د پاکستان حکومت نه دا خواسره پریژدینه ده دی خواسغه کډی او کوچونه تقریبا چې څلويش 50 موټره کیږي چې کډی پکښی بار دي دا خواسه چې پاکستان جواب ورکړی دي چې تا تاسو وځي نو فیلان 50 پته موټره یعنی پر موټر کې دوه کډی د سیاسرو زنانو کښنیانو ماشومانو په ګډون دغلته بند ولاړ چې دا خواسه د افغانستان خاورې ته نه رافریږي او ډیر زیرول آزاد او آزار کوي مزما خوښ دغه دی چې اړوند مسولین دغه زموږ غواوري او دغه کډی د دې سره په همغږي سره رافریږي او کومک وکړي ډیر مننه
سلام تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان دغه یو کلن پنځم میاسینی شپږم میاسینی دو کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسی بل خو بیا دوام نه ورکی دوا ډاکټران نه پیږي ور باندې ډاکټران سم ډاکټر نسته ده د دوا د 300 دوا د 800 ته ورسیږي دوا بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت ده بیا دوا اصلي نه ده دوا بي کیفیت ده دوا کار نه ورکوي انده سه خلک ډیر مشکلات تر سره دي دغه سره دا سینا بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو خیر اوسه مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکوم د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کلیکوالی شریف شریف پور کیسو نقد وشو
کله چې می د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته د لنډو کیسو په اړه می نظر بدل سو
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد ترڅنګ شیرونه لرو
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری
دا شیر به هم واوري
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی باران وری کی خاموشی ده او ما خام هم دی
د وزیرستان له یو هنرمند سره شخیدلی
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد دی چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ول چې څومره و داس مډیر زیات خوشیږي
کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب به هم وایي د خبرونې په پیل کې د کیسو نقد مخ کو د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخ کتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړ کړه د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډي مجلې ته وویل چې دې غونډې درې برخې لرلې
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقاله او د مقالو لنډیز وړاندې شو په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه غونډه وه چې هیله پسرلی ورسره داستان او مهم موضوعات باندې یو غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زموږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنیو څخه خبریږي تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه کشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ زموږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو دپاره چې ستاسو کولی شئ چې دغه زیری د زموږ غونډه واورئ او له دې زیری څخه هم باخبره شئ
آغلی نور په هغه ډله کې شامله ده چې دې غونډې ته یې مقاله لیکلې وه د دې په وینا شفیقی خپلواک نسیمی باری لیمی عزیز فاطمه حسام لیمی ودان فتانی شوند مروی زلا میمونی کامران کاملی عزیزی مینا نظری راشدی شایق او بنفشه پوپلزی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وې د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بلغړې کاملا اساسي وای
تینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه د لورو باندې بحث کړای وو او چا پر کیسو کرکته نه کړې و
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو چونو میرمنو د نړۍ لبیلا بیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی وو د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د داخلي شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده دا په دې باور ده چې کسلی کوالی شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده خو مخکې څوک په کیسه کې نه و
اول خاندانی پونم کیسه چې په جنگ کې دی وی جوبلې ناوې سره ته کوي دوهمه د واده ده چې یو مړی دی خپل میرمنې سره د خیانت کیسه ته کوي دریمه بخت بیبي ده یو پیغله دی او چا د هوس قرباني شوې ده څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې دی وی پیغله هله درس ویل وی ما پخپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنه کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دی ویلې اغلی شریفي شریف او پخپلو کیسو کې ډېرې خزدي خزو خزینه برخه راخستې ده او بل خصوص د افغان خزینه برخه باندې لیکنه کړې دي نو ماته هم دا پزلو پوری و چې زه خپل مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم دا هغه موضوعات دي چې چا مخته نه دی ویلې او یوازې موږ د سولې لارې کولای شو چې دا موضوعات بیان کړو
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د جنو کیسه پونم مقاله ولوسته دا وای چې داخلي شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د چینو
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زور چیغې پکې اورو خپیرې د دې کیسې اصلي کرکټر لخپلو هلو منا کیږي دا کیسه یوازې د دین نه ده بلکې د ډیرو افغانو په تیر پښتنون جنو ده اوس براشم دې ته چې چیغې والی د ځینو کیسه بولم د خپیرې لمړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه، هغه کومه پیکه وه چې ښاپیرۍ د خپل ژوند د ټوله کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم په خپل لاشعور کې یو آیډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور ښاپیرۍ انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنی آدم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتینی مینه ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې ښاپیرۍ همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې عمله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان زیاتوي چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پرخلاف د یادې کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې ښاپیرۍ خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دا نه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د ښاپیرۍ د کرکټر بدلون هم یوه موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه دا د خپل آیډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت یې هم وایي ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې نه نیول کېږي ایساریږي دب کېږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه مشته سوی. اخلي کامران په خپل مقاله کې د دې کیسې تخنیکی اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډیر عالی ده، پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده، او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده، او دومره په تنګ شوې ده چې نفسې بندیږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی، خو یوه افغان میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو، چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر ټکسي د صحنې په اړه وایي.
موږ دلته ولې د لوګرزي د امریکا او کاناډا شهرونو منظرې را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دي لیدلې او دا شهرونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړم. موږ دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سوم او پکې وګرځېدم. د شهر غاړه تر سمندر تصویر دا تبلو مینن بیا ولې د ډېر مې خوښ از ځکه چې کلونه وړاندې موږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکرات آشنا ښکاری د لیدې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداش کتاب چې مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکاری دل. ځکه زموږ د رښتینی ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکول داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېر آشنا او شناخته ښکار فکر کوم حتمن مې چیرته
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر بل غړي فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده. دا وایي چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سین دي لکه موږ چې په خپل ډیرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر، ټاکنې او نور مسایلو کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپل کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي، چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا
کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وای چې نه خایسته ده او نه هم بدرنګ خای دماغ اونځي او قدی هم جگ نه دی ټیټ دی، جلد هم تور بخونه دی او د نور ځنګړنی. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ډیر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوی ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډیر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چیش اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. او بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت دا ده چې شک موضوع ده، چې دلته هلک چې امین نومیږي پنځلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکه خرابې شي، خو برعکس دلته انجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه له منځه تللو څخه وژغوري، خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه مکمل له منځه ولاړ شي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریفه شریف دغه 55 ډیر عالی وا او ډیر خواندور ټولګه و دي لندو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې، نو ای خبرې و پکې، په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي، لیکوالي وکړي، نه هیله ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړې کامله عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اوریدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېشتوي او په پای کې لوستونکو حیرانوي. خدای خلی عزیزی په باور د شریف شریف ته کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اغلی شریف د لندو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لندو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اغلی شریف یو هیڅ د ژوند یو پیښه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر کښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډیره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلی شریف په ډیرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ په خپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډیر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي، خو سم د سیبه شعر ته مخ واړو. شعر نه د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو، لمړی هم د انزورګر شاعر رومان نیازی او شعر د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګیدلای، غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چې نه می په نظر کې ماته شوی. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی، درې دی ماته پیاله نسکوره یخي، د خیام د لاس مینا لکه هندوه، سرو سکروټ وکړه لمبا نسکوره یخي، له ویالې نه تښتېدلی کب ته ځیر یم، له ویالې نه تښتېدلی کب ته ځیر یم، چای کسې پرې رو یخي تړه کیږي، ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي، اور ته راشي ودرېږي وچړپیږي. ژوند تا قامت کې څومره ډیر تازه دی، څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ورالوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې، غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبویې هوا ووهي له غرونو، د پیل وځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکارېږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له شغلی نیازی څخه مننه چې دا نظم یې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی و. مخکې تر دې چې د منزی غفور زی شعر له دوی څخه واورو، د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شمه لمبې وکړم که څه وکړمه، ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړمه. سم له سهاره یې تر دره رسېدلی یمه، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړمه. چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړمه. د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه، نور درته ټیشمه سجدې وکړم که څه وکړمه. څادر مې نشته او ساړه بی وسی نه پیشنی، مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړمه. سود زهم د بی حسو بی زمیرو پشان، لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړمه. وسم د منزی غفور زی شعر د دوی په شخ.
خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، د زړه درزا ده موسیقی ده او ما خام هم ده، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، درد یوازې بې دردی ده او ماخام هم دی. خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو
دی باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو، مجبوری ده او ماخام هم دی. دراز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی. دراز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی. باران وریږي، خاموشی ده او ماخام هم دی. نه زه د چا، نه څوک زما په وینا کله پوه شول. نه زه د چا، نه څوک زما په وینا کله پوه شول. خوښه مې ځکه ځانځاني ده او ماخام هم دی. لمبه ورځي که نه ګډېږي به ضرور په دریاب. لمبه ورځي که نه ګډېږي به ضرور په دریاب. له منزې سره سیالي ده او ماخام هم دی. له منزې سره سیالي ده او ماخام هم دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دود دي. د سانګ د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګ وهل او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. په دې اړه راپور لرو.
سیمه ییزو لوبو ته د ودې او پراختیا ورکولو په موخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنې بازار کې وسوه چې 14 تنه سپرو پکې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک آمریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ دامه درلود چې اندړولو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرولو سره او دریم مقام دی دیاکولو سره او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلار اچول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې له سوونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري. خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري. خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي. دی د وزیرستان درسمک دی. نن سبا په متحد عربي اماراتو کې ژوند کوي. د ازادي راډیو د مشال په څانګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم پند به یې راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او داغه سره به بیا ما هم اوریدلې زما بم داسې شوق را پیدا کېدو خون به کوو هغه کوشش به مې کوو نو پلار ته به خوند ورکړو هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانې زمزم وکړه بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغس هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی خو بیا هم د ځان هغه پام پې غلطوو په مسافرۍ کې که نه مسافرۍ پرې ورتېروو نو د وخته نه اورو زمزمې اوروم او کوشش کوو څوم وایو که ډېر هم څه وي یا څه وي څنګه هم وي خو کوشش هم کړی
صحیح او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې د هماغه سبت باندې روان پاتې شي
دا هم امیر جان دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلی دي نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزلګو ډېر زه ورته د غزلو پاچا وایم او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تی نه دی او د نن سبا بیا بچا جیدو خو داسې دي کنه چې هغه په موسیقي په خپل انداز باندې راچ کوي او داسې نورم دي ډیر زیات خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد دي چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګوري ول چې څومره و داس ډیر زیات خوشیږي
او میرویس جان ته یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو نو کوم زمزمه ورته وړاندې کوي
بس امیر جان یو د استاد شاولی یو غزل دی هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی فکر کوم شاعر خو ماته کنفرم نه دی ممکن چې زه یې کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده استاد شاولی زمزمه کړی ویل دی ډیر ښه ویل دی نو زم کوشش کوم هڅه کوم یو څه ښه وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ ان شاء الله
ښه به وایي
پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا او خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تندیا ماتوم دے لگو ما خودینا تندیا ماتوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا اے زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمتا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ورده دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې و او شیر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندرونه جوړ کې
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته هغه کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ رايوزای شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د دیالته ځان یو یو بل سره شریکو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې زه بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخلم هغه خپل
کله چې د رباب یادونه کېږي د پښتنو یوه کلاسیک قصه وه د آدم خان یادونه پکې ضروري کېږي. دا د آدم خان رباب ډیر مشهور و.
د امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصه ده د موسیقۍ یو انسټرومنټ یو آله ده. نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیکورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دی. نن تر دې حده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنټ چې دي کوم هغه آلې چې دي د هغوی سره سم غږیږي. استاد همایون ساخي ته وګوره هم دغه وخت نه را روان دی. نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب یې دغه وخت نه را روان کو زمونږ هغه شوق یې داسې جاري وساتو تر ننه پورې چې رباب دی ته ورسېدو.
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخښي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلي. که زه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته دخکې وړاندې نه کړي.
قربان امیر جانه زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی. د هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه ښه ووایم کوشش کوم. نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړې. تاسو ورته غوږ شئ په دې هیله چې ستا او د اورېدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دے پپټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي پپټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي خکارتی گا د صلح د سلم را سرګ دے خکارتی گا د صلح د سلم را سرګ دے لاسونا با پدروغو پا قسم را سرګ دے وفا چی دی پا ما کمین پیر زونوانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پیر زونوانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چی شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچلول باند قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغل افغان سمسمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا شدیوي.
ترسو باپ چل مل باندے قدم را سرگی لاسونا باپ دروب پائے قسم را سرگی بدید سپین خوری و تما تما مشمائے آخر بدید سپین خوری و تما تما مشمائے چشتی تہا ملد دردوں غم را سر گئی چشتی تہا ملد دردوں درسوں باپ چل ول باندے قدم را سرگتے لاسوں نہ باپ دروب پائے قسم را سرگتے انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے اما پا انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے وادی چیداری سادشتی قدم را سرگتے وادی چیداری سادشتی قدم را سرگتے درستوں باپ چل ول باندے قدم را سرگتے لاستوں نہ باپ دروب پائے قسم را سرگتے قدم را سرگتے تارا دیگاہ دستلوہی دائے قدم را سرگتے درسوں باپ چل ول باندے قدم را سرگتے لاسوں نہ باپ دروب پائے قسم را سرگتے چپ مار کمین پھر دونوا مسلائے وفا دن چپ مار کمین پھر دونوا مسلائے وادی منس کی دلو خدا قلم را سرگتے وادی منس کی دلو خدا قلم را سرگتے درستوں باپ چل ول باندے قدم را سرگتے لاستوں نہ باپ درود پا قسم را سرگتے چل ول باندے قدم را سرگتے لاسوں نہ باپ دروب پائے قسم را سرگتے پتا اندر
رقیب سرا لازم فساد یو کری پپتا رقیب سرا لازم فساد یو کری کارتی گاد سلحی داست لمرا سرگی پائی جاب دہا شبدو خجور